به نازم قلب پاکت مادر من بگردم. درنو دوستانو ستړي مشه اجملندې مودې ازادي رادیو دې خبرونه ته مو هرکلی کوم. پیلم لا خبرونو کوو. دا جرمنی د کورنیو چارو وزیر نن وویل چې د افغانستان او سوریې لپاره د نورو کډوالو د ایستلو لپاره د الوتنو د تنظیم چارې روانې دي. الکساندر دوبرننت زیاته کړه چې دا ډیره مهمه ده چې خلک ډاډه شي چې هغه کډوال چې په جرمونو کې لاس لري هغوی به په جرمني کې پاتې نه شي. نوموړي بیا وویل چې جرمني ته د غیر قانوني کډوالو د داخلېدو د مخنیوي لپاره به د سرحدونو د حفاظت چارې پسې سخت کړي. نږدې درې اونۍ مخکې جرمني یو اتیا افغان کډوال چې د دوی په وینا په جرمونو کې لاس درلود په یوې چارټر الوتکه کې افغانستان ته واستول. دا د 2020 کال د اګست له میاشتې راوروسته چې طالبانو کابل نیولی دوهم ځل دی چې جرمني یو شمېر افغان کډوال خپل هیواد ته ستنوي. دا خیبر پختونخوا په واڼه ښار کې د سړک د غاړې بمي چاودنې د چارواکو په وینا دوه پولیس وژلي او څوارلس تنه نور یې ټپیان کړي چې اکثره یې لارویان وو. دا چاودنه د چهارشنبه په ورځ وشوه. د سیمه ایزو پولیسو د مشر په وینا بم هغه مهال وچاودید کله چې د پولیسو موټر په ګز می روانو. په وروستیو اونیو کې په پاکستان کې د یاغیانو بریدونه زیات شوي چې لسګونه پاکستاني امنیتي ځواکونه یې وژلي. په عین حال کې د پاکستان حکومت د باجوړ په سیمه کې د پوځي عملیاتو د پیلولو لپاره چمتووالی نیسي چیرې چې قومي مشران هڅه کوي د نښتو مخه ونیسي. که څه هم په واڼه کې د شوې چاودنې مسؤلیت تر دې دمه چان نه دی اخیستی، خو پاکستاني طالبانو تر دې مخکې د ډیرو دا ډول بریدونو په غاړه اخیستې وه. دا طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د افغانستان د خصوصي سکتور او د تاتارستان جمهوریت ترمنځ د 133 میلیون ډالرو په ارزښت د سوداګرۍ د یو تړون خبر ورکړی. د وزارت د پنځشنبه په ورځ په یو بیان کې ویل چې دا تړون به د دواړو خواوو ترمنځ د تیلو او ساختماني سکتورونو په برخه کې اړیکې پراخه کړي. د یوې اعلامیې له مخې د تاتارستان مرستیال لومړي وزیر او د صنعت او سوداګرۍ وزیر اولیګ ولادیمیروویچ چې د تړون لاسلیک کولو لپاره کابل ته تللی و طالبانو ته بلنه ورکړه چې د تاتارستان د نفتي موادو په نندارتون کې چې د اګست په 16 پرانیستل کېږي برخه واخلي. روسیه لومړنی هیواد دی چې د طالبانو حکومت یې په رسمیت پیژندلی او له طالبانو سره یې نږدې سیاسي او اقتصادي اړیکې ټینګې کړې او تاتارستان د روسیې یو جمهوریت دی. اخوا د روسیې د ولسمشر د بهرنۍ تاګلارې سلاکار نن وویل چې د روسیې او امریکا د ولسمشرانو د غونډې لپاره چمتووالی روان دی. یوری اوشاکوف زیاته کړه چې مسکو او واشنگټن د دې سرمشریز ځای په اړه وار له مخه موافقه کړې ده او ولسمشران پوتین او ټرمپ په راتلونکو ورځو کې سره وویني. دا غونډه د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو لپاره ترسره کیږي. د اوشاکوف تر څرګندونې یوه ورځ مخکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي و چې د ده ځانګړي استازي سټیفن کاو او ولادیمیر پوتین په غونډه کې ډیر پرمختګ شوی دی او زر بخپل ولسمشر پوتین سره وګوري. د هند اسام ایالت اعلان کړی چې دوی به له بنگلاديش سره د سرحدي سیمو خلکو ته د وسلو اجازه ورکړي. د اقدام د دې ایالت مسلمان اقلیت ترمنځ اندېښنه راپارولي. د اسام شاوخوا 1.5 میلیون نفوس له 15 سلنې څخه ډیر بنګالي ژبې مسلمانان دي. ډېرې اندېښنه لري چې دا پرېکړه به د تاوتریخوالي د زیاتوالي او د دې سبب شي چې دغلته مسلمانان پناه شي. دوستانو خبرونه ملاساده راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. دا کونړ ولایت د نړۍ ولسوالۍ اوسیدونکي وایي څلور ورځې وور دغه ولسوالۍ ګڼ ځنګلونه سوځولي دي او لا هم وور په سیمه کې خپرېږي. په یو بل ریپورت کې به دا واورئ چې د که څه هم د پاکستان حکومت په دې هیواد کې میشتو د POR کارت لرونکو افغان کډوالو ته د استوګنې موده درې اونۍ نور هم غځولې، خو یو شمېر دوی شکایت کوي چې د پولیسو لخوا یې نیونې او ځورونې دوام لري. په ورته وخت کې به دا هم واورئ چې د یو روسي چارواکي څرګندونې چې په خبر کې مم درلوده تفصیل به پی ولرو چې وایي د ولسمشر ولادیمیر پوتین او ولسمشر ډونالډ ټرمپ د غونډې لپاره چمتووالی روان دي. د وخت د پاتې کېدو په صورت کې به دا واورئ چې د بشري حقونو د څار سازمان وایي طالبان په افغانستان کې له بیا ځلي واک ترلاسه کولو وروسته په تیرو څلورو کلونو کې سخت بندیزونه په ښځو لګولي او د هر ډول مخالفت خلیې چپ کړی. له موږ سره اوسئ.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
دا د ازادي راډیو ده. د کونړ ولایت د نړۍ ولسوالۍ اوسیدونکي وایي څلور رزنی اور د دغه ولسوالۍ ګڼ ځنګلونه سوځولي. دوی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم په دولي خوړ سیمه کې لګېدلی اور وسترې او بریده مهار شوی، خو په خبره یې د دې ولسوالۍ ګڼو نورو سیمو ته هم غځېدلی او چې زیات اندازه ځنګلونه یې سوځولي. کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو ویلي دي چې اور 12 هکتاره ځنګلونه ویجاړ کړي. د اور د لګېدو دلیل تر اوسه مشخص شوی نه دی. تفصیلي په دې رپورټ کې اورو.
د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې لګېدلی اور ډېره برخه ځنګلونه سوځولي دي. د دغه ولایت د نړۍ ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې دا اور له تیرو څلورو ورځو راهیسې په ډولۍ خوړ سیمه کې بل و، خو د دوی په خبره د وچ ناو لوی ډېرې او مارانو ډب کلیو ته هم رسېدلی دی. دوی وایي که څه هم د اور شدت کنټرول سوی، خو په خبره یې لا هم په بشپړ ډول مهار سوی نه دی. د نړۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکي او قومي مشر عبدالرحیم سالارزي د پنځشنبه په ورځ د زمري په شپاړسمه ازادي راډیو
موجودی ضرورت کی سرمایہ
د دغه ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی عبدالستار ایوبی بیا په همدې ورځ ازادي راډیو ته وویل
د نړۍ ولسوالۍ مربوط د ډولۍ درې د لوی ډیری او د باړۍ ترمنځ او همچنان د ماران وډب ترمنځ ځنګل اور اخیستی و. لوی پیمانه ځنګل سوی دی. قومونه دا په اتفاقي شکل باندې ورغلي وو او اور په مهارولو کې کوشش کړی دی.
که څه هم په کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي مسؤلینو د راپور تر خپرېدو د دې اور لګېدنې اړوند د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د نړۍ ولسوالۍ ولسوال امین الله شهاب ځینو کورنیو رسنیو ته ویلي دی اور چې دلیل یې مشخص نه دی 12 هکتاره ځنګلونه سوځولي او له منځه وړي دي. د یادونې ده چې نږدې درې میاشتې مخکې د کونړ ولایت په څوکۍ ولسوالۍ کې هم ځنګلونه اور اخیستی و چې یوه برخه دا ځنګلونه یې سوځولي وو. تر دې وړاندې په تیرو کلونو کې هم د کونړ او نورستان ولایتونو په ځنګلونو کې ورته اورونه لګېدلي او د ځایي اوسیدونکو او چارواکو په هلو ځلو بېرته کابو سوي دي چې ډېره برخه دا ځنګلونه یې زیانمن کړي دي. کونړ او نورستان د افغانستان تر ټولو ډیر شنه او ځنګل لرونکي ولایتونه دي چې د افغانستان د لرګیو ډیره برخه له همدې ولایتونو ترلاسه کیږي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
که هم د پاکستان حکومت په دې هیواد کې میشتو د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته د استوګنې موده درې اونۍ نور هم غځولې، خو یو شمېر دوی شکایت کوي چې د پولیسو لخوا یې نیونې او ځورونې دوام لري. دوی د پنځشنبه په ورځ د اګست په 1 ازادۍ راډیو ته وویل چې پولیسو نن هم د پی او آر کارت یو شمېر درلودونکي نیولي او ځان سره یې وړي. تفصیل د فیروزی عزیزی په بل رپورټ کې اورو.
نن هم وضعیت همدغه سې دی او والا سره ډېر خراب دی.
یوسف د پاکستان په اسلام آباد کې د پی او آر کارت لرونکی افغان دی چې وایي له 45 کلونو راهیسې له خپلې کورنۍ سره په دغه هیواد کې ژوند کوي. د پنځشنبه په ورځ د اګست په 1 ازادي راډیو ته وویل که څه هم د پاکستان حکومت دوی ته د دغه هیواد د پرېښودو لپاره شاوخوا یوه میاشت وخت ورکړی، خو شکایت کوي چې پولیسو په هر ځای کې پوستې او چیک پوینټونه جوړ کړي او افغان کډوال نیسي. یوسف زیاته کړه
دوی خو میاشت ټیم ورکړی ده، اسې خبرې دي چې میاشت ټیم دوی خو نیول کما اسې جاري ساتلې ده، بس لاس ته ورغلې نشي دي. والا سره ډېر خراب دی چې هر چیز کې هر طرف ته چاپی دي او نن هم په چوک کې ډاله ولاړه ولا یو ډاله ډکه کړلا پرونم چاپه ولا پرونم زنانه بوتللې واړه واړه ماشومان هم بوتلل. نو زمونږ سره خوا کې چاپه شولې ولا زنانه بوتلې سلور زنانه او درې ماشومان او یو دانا سړی سره بوتو.
یو بل افغان کډوال او د پی او وار لرونکی اسدالله هم ورته شکایت لري او وایي چې پولیس ورکړل شوې مودې ته هیڅ ارزښت نه ورکوي.
چې باوجود د دې چې موږ ته د یوې میاشتې دپاره سرکاري لیټر راغلی، هماغه نیول دي، هغه ځورول دي، هغه تکلیفونه دي. لیټر چې دی لاندې پولیس طبقه چې ده هغه نه مني. د پیسو دپاره بد ورځ روانه ده. هر سړی چې په کوم ځای کې ونیوئ چې چانه پنځش کولې، چانه لش کولې، چانه شلش کولې، چې څونه برابرېدل جوړېدای سو، هغه نه روانه ده. د گرفتارۍ مناسبې نه ده.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي هم ویلي چې زرګونه افغان کډوال د ځورونو، تاوتریخوالي او جدي ګواښونو سربېره له پاکستانه جبري ستنولو سره مخ دي. ریچارډ بنت د چهارشنبې په ورځ د اګست په شپږمه په خپله اکس پاڼه له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د نوي پړاو پیل ته غبرګون ښودلی او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر په حواله یې خبرداری ورکړی چې ډله ییزې او عجولانه ستنېدنې د خوندیتوب اړتیاوې زیاتوي او د بې ثباتۍ خطر لري. بنت لیکلي چې دا ډول کړنې د جبري ډول بیرته نه ستنېدنې اصول نقصوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت هغو افغان کډوالو ته چې د کډوالو د نوملیکنې پی او آر کارتونه لري افغانستان ته د بیرته ستنېدو لپاره له یوې میاشتې کم وخت ورکړی او ټینګار یې کړی چې د سپتمبر له لومړۍ نیټې وروسته به دوی په زوره وباسي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر د چهارشنبې په ورځ د اګست په شپږمه په یو بیان کې ویلي چې پاکستان باید ډاډ ترلاسه کړي چې افغانستان ته د افغانانو هر ډول ستنول په خپله خوښه، خوندي او باعزته وي. د یادونې ده چې په پاکستان کې شاوخوا 1.4 میلیونه افغانان د کډوالو د نوملیکنې پی او آر کارتونه لري چې کلونه وړاندې ورته ورکړل شوي وو، خو د 2015 کال د جون له 1.5 وروسته یې د اعتبار موده ونه غځول سوه. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د معلوماتو له مخې سکل له 2.1 میلیونو ډیر افغانان له دې شمېره 3,25,000 یې له پاکستانه افغانستان ته ستنه شوي او یا بیرته ستنولو ته اړ ایستل شوي دي.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن پرې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واورئ. چلیږي ساده زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
مخکمو په ریپورت کې د شمیر افغان کډوالو شکایتونه واوریدل چې وایي سره لدې چې د پاکستان حکومت درې ونې مهلت ورکړې ده، خو بیا هم د پولیسو لخوا نیول کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر د پاکستان د حکومت لخوا د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو لپاره د یوې میاشتې مهلت غځولو هرکړی کړی، خو په یوه اعلامیه کې د پاکستان له حکومته غوښتي داسې تدابیر ونیسي څو هغه افغانان چې لا هم نړیوال ملاتړ ته اړتیا لري د جبري ستنېدو مستثنا وګرځول شي. نور حال په دې رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یا یو این ایچ سی آر د پاکستان حکومت لخوا د پی او آر قرض لرونکو افغان کډوالو د ایستلو لپاره د یوې میاشتې مهلت غځولو هرکلی کړی دی، خو له اسلام آبادې غوښتي د هغو کسانو له جبري ایستلو ډډه وکړي چې لا هم ملاتړ ته اړ دي. یو این ایچ سی آر د چهارشنبې په ورځ د اګست په شپږمه په یوه اعلامیه کې ویلي دي دې ته په پام چې د دغه کارت درلودونکي افغانان له کلونو راهیسې په پاکستان کې د کډوالو په توګه ژوند کوي، جبري ایستل یې له نړیوالو اصولو سرغړونه بلل کیږي. اعلامیه زیاتوي پاکستان باید ډاډ ترلاسه کړي چې د افغانانو هر ډول بیرته ستنېدنه داوطلبانه، خوندي او باعزته وي. یو این ایچ سی آر ویلي دوی په ځانګړي ډول د هغو ښځو او نجونو په اړه اندېښمن دي چې اړ دي داسې هېواد ته ولاړې شي چې د دوی بشري حقونه له ګواښ سره مخ دي، دغه شان نورې ډلې چې ممکن خطر سره مخ شي. دغه ادارې ویلي په وروستیو ورځو کې دوی داسې راپورونه ترلاسه کړي چې په ټول پاکستان کې افغانان ان د پی او آر کارت لرونکي هم نیول شوي دي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د پاکستان د کورنیو چارو او قبایلو وزارت ویان لطیف الرحمن چهارشنبې ویلي چې افغان کډوالو ته د داوطلبانه ستنېدنې لپاره د اګست له 4مې تر 10مې پورې 25 ورځې موده ورکړل شوې، خو په خبره یې تر دې مودې وروسته ممکن ونیول شي او وایستل شي. خو د پی او آر کارتونو درلودونکي یو شمېر افغان کډوال وایي چې دا موده ډېره کمه ده او په دې لنډ وخت کې ستنېدنې ته نشي چمتو کېدی. رحمت الله چې له 40 کلونو راهیسې په اسلام آباد کې اوسېږي ازادي راډیو ته وویل
اندېښنې خو ډېرې زیاتې دي. مونږ وایو چې یاره بس الله دې خپل فضل وکړي او افغانستان ته خو په تمه نه یې. مونږ په دې ښه پیږو چې مونږ ژوند ډېر سخت ګورو، لا خو مونږ ته انشار جواب نه دی راکړی.
سناګل یو بل افغان کډوال دی چې د پاکستان په تقسیمه کې اوسېږي. نو موري هم ازادي راډیو ته وویل،
په ډار او ترس باندې ژوندۍ تیرو باندې وته نو سو مارکیټ کې نه سو ګرځېدل، کاروبار نه سو کول، او اوس د حالات الله در رحم وکړي. بوز خپل پیسې پاکستانی افغانانو ته اوس نه ورکړي، چا زرم کاروبار کړی څه ورسو نهسته، ټرمو وردو ګو نهسته، او انتظار وکړي پیسې راسي درکوي. بوس نو دغه کیسې روانې دي، ډېر مشکلات سره افغانان مخ دي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنري د معلوماتو له مخې شاوخوا 1.4 میلیونه افغانان په پاکستان کې د پی او آر کارتونه لري. دا کارتونه کلونه وړاندې ورکړل شوي وو، خو د جون نه د شمې وروسته یې د اعتبار موده نه ده تمدیده شوې. یونیسیار په خپلې تازه اعلامیه کې ویلي چې په روان کال کې له ګاونډیو هیوادونو د افغانانو پراخېستنېدنې افغانستان کې کوربه ټولنې، لومړني خدمتونه او د استوګنې او معیشت برخې تر سخت فشار لاندې راوستي او بشري ناورین یې لا پسې ژور کړی دی. په اعلامیه کې راغلي چې دې ډول جبري او چټکې بیرته ستنېدنې د افغانانو د ملاتړ اړتیاوې ډېرې کړې دي، او دا کولی شي افغانستان او سیمه نوره هم بې ثباته او د کډوالۍ جریان زیات کړي. یونیسیار زیاتوي سږکال له 2.1 میلیونه زیات افغانان، له دې شمېر 325 زره له پاکستانه افغانستان ته ستانه شوي یا په جبري ډول ستانه کړل شوي دي.
دوستانو تاسو د مغغ له ازادي راډیو ناوړی وس هم مخې لدی چې د افغانستان په اړه نور ریپورتونه راواخلو. یو نړیواله مسله راخلو. یو روسي چارواکی نن وویل چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او ولسمشر ډونالد ټرمپ د غونډې لپاره چمتووالی روان دی. د دې غونډې پریکړه وروسته تر دې وشوه چې د ولسمشر ټرمپ ځانګړي استاسي سټیف ویتکاپ د چهارشنبې په ورځ په مسکو کې له ولسمشر پوتین سره د اوکراین د جګړې په اړه خبرې وکړې، او دواړو واشنگټن او مسکو دا خبرې رغنده وبللې. جزئیات په دې رپورت کې.
روسیا شانسونو د روسیې د ولسمشر د بهرنۍ تګلارې د سلاکار په وینا خبر ورکړ چې د روسیا او امریکا د ولسمشرانو د غونډې لپاره چمتووالی روان دی. یوری اوشاکوف زیاته کړه چې مسکو او واشنگټن د دې سرمشیزي د ځای په اړه وار له مخه موافقه کړې ده، او ولسمشران پوتین او ټرمپ په راتلونکو ورځو کې سره وویني. دا غونډه د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو لپاره ترسره کیږي. که چیرته دا دوه مشران سره غونډه وکړي، دا به د 2020 کال د جون له میاشتې راوروسته چې پوتین د امریکا له مخکنی ولسمشر جو بایډن سره په جنوا کې لیدلی و، د امریکا او روسیې لومړی سرمشیزه وي. وروسته بیا د دواړو هیوادونو اړیکې د 2020 کال په فبروري کې هغه وخت خراب شوې چې روسیې پر اوکراین برید وکړ. د اوشاکوف تر څرګندونو یو ورځ مخکې ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي وو چې د ده د ځانګړي استازي سټیف ویتکاف او ولادیمیر پوتین په غونډه کې ډېر پرمختګ شوی دی، او ژر به په خپله له ولسمشر پوتین سره وګوري. د سپین ماڼۍ ویاندې کارولین لیوت په یو بیان کې چې د چهارشنبې پر ورځ خپور کړ، وویل چې روسانو دې ته لیوالتیا ښودلې ده چې دا سرمشیزه ترسره شي، او ولسمشر ټرمپ دې ته چمتو دی چې هم له ولسمشر پوتین سره خبرې وکړي او هم د اوکراین له جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکي سره وګوري. د نیویارک ټایمز او سی این این د راپورونو له مخې ټرمپ په راتلونکې اونۍ له پوتین سره غونډه وکړي، او بیا به د ټرمپ، پوتین او زلنسکي ترمنځ درې اړخیزه غونډه وشي. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې دا سرمشیزه به چیرته ترسره کیږي، خو ولسمشر پوتین نن د عربي متحد اماراتو له مشر سره په مسکو کې ګوري. نو ځینې داسې انګیري چې شاید د ولسمشرانو ټرمپ او پوتین غونډه په عربي متحد اماراتو کې وشي.
له خبرونو ور اخوا،
د بشری حقوقو د څار سازمان پرونو ویل طالبان او افغانستان کې د بیا ځلی واک تر لاسه کولو وروسته په خزو انجونو بندیزونه سخت کړي، خبريالان نیولي، او د هر ډول مخالفت غږی غلې کړي. د غیدارې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلی واک ته څلورم کال پوره کېدو په درشل کې په یو ریپورت کې ویل دي چې دغه هیواد اوس مهال له سخت بشری کړکېچ سره هم مخ دی. نور تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ د څلورم کال د پوره کېدو په درشل کې د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي د غډلې په تیرو څلورو کلونو کې په ښځو او نجونو سخت بندیزونه لګولي، خبريالان نیولي، او د هر ډول مخالفت غږ غلې کړي. دغه ادارې افغانستان د طالبانو تر واک لاندې څلور کاله وروسته هم بدریغه ځپنه روانه ده. په نوم په یو راپور کې چې د اګست 15 خپور کړي لیکلي چې دغه هیواد اوسمهال سخت بشري کړکېچ سره مخ دی. په راپور کې راغلی چې دغه کړکېچ د مرسته کوونکو هیوادونو د مرستو د کمیدو او له ایران او پاکستان د افغان کډوالو د پراخه بیرته ستنېدو له امله لاپسې ژور شوی. د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه په تیرو څلورو کلونو کې ونتوانېدل چې په افغانستان کې له بشري حقوقو د روانو سختو سرغړونو د پای ته رسولو لپاره اغیزناک ګامونه پورته کړي. په راپور کې دغه راز له اروپایي ټولنې غوښتنه شوې چې په خپل کلني پریکړه لیک کې چې ټاکل شوې په سپتمبر میاشت کې د بشري حقوقو شورا ته د تصویب لپاره وړاندې شي، د افغانستان لپاره د حساب ورکولو د جامع میکانیزم د رامنځته کولو وړاندیز وکړي. په راپور کې د بشري حقوقو د څار سازمان د افغانستان د برخې د څیړونکي فرشتي عباسي له قوله راغلي، د طالبانو د واکمنۍ څلورمه کلیزه موږ ته د دوی د ظلمونو شدت په ځانګړي ډول د ښځو انجونو پر وړاندې تریخ یاد را په زړه کوي. اغلی عباسی ویلی حکومتونه باید پر طالبانو فشار واچوي چې لخپلو ځپنو لاس واخلي. د بشري حقوقو څار بنسټ د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون چې په 2023 کال کې جوړ شو سخت او ځپن کې بلل ویلی دي چې طالبان دغه قانون لمخي په کاری او عامه ځایونو کې چاپی وهي، عامه ځایونه څاري، د پلټنې پوستي جوړوي چې د خلکو موبایلونه وپلټي او د وسایتو لسپرلیو او پلي تک کوونکو څخه پوښتنه وکړي. په راپور کې راغلي دي چې پر خزو د طالبانو لګول شوی او سخت محدودیت نو بشری او روغتیایي خدماتو ته د دوی لاسرسي په جدي ډول محدود کړي. په افغانستان کې دنن یو شمیر مرمنې هم وایي چې په تیرو څلورو کلونو کې لکه په زندان کې داسې ژوند تیر کړي. د ننګرهار یوې اوسیدونکې جنې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
طالب هیڅ کله تغییر شوی نه دی، بلکې نور هم فکر او ایدیولوژي نور هم افراطي تر شوی ده. متاسفانه چې په څلور کالو کې کم ظلم چې په خوځو چې د تعلیم او تربیې نه، د سیاسي ډګر نه، د اجتماعي ډګر نه، د ټولو ډګرونو نه حذف شوی دی او بر علاوه خبرنگار فعالین د خصو ټکول کیږي، وهل کیږي، شکنجه کیږي، زندان لاړل، ووژل شولې. ولې متاسفانه چې هیڅوک د دې په وړاندې یو جدي اقدام ونه کړ.
د پلازمینې کابل یوې اوسیدونکې چې دی هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
طالبان به وجود واده ها
طالبانو د خپل لومړنۍ شمنو برخلاف د هڅو په اړه محدودیتونه لا سخت کړل او په دې تیرو څلورو کلونو کې هیڅ بدلون ونه کړو. دوی دا ثابته کړه چې د هڅو په برخه کې خپل سیاست نه بدلوي. دوی پر هڅو محدودیت ته د شریعت نوم ورکوي، خو په اصل کې دوی په ټولنه کې د هڅو له یو ځای کېدو ډار لري.
دا په داسې حال کې ده چې د 2021 کال د اګست له 15مې وقت د طالبانو تر رسیدو وروسته په افغانستان کې په خزو پراخه محدودیتونه لګول شوی. که څوم د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې د شریعت لمخي په افغانستان کې د خزو حقونه خوندي کړي، خو د بشري حقوقو څار سازمان ویلي طالبانو لا هم لشپګم ټولګیو پورته د نجونو په زده کړو بندیز روان ساتلې. د غرازي خزي د کار او تګ راتګ په برخه کې له سختو محدودیتونو سره مخ کړي دي.
په افغانستان کې نن سبا په مختلفو ولایتونو کې میوې پخې شوي، خو بازارونه ساړه دي. هله رڅ ده چې بڼوال او سوداګر تاوان ونه کړي. د پښتنه احمد شیبر د یوې مرکې په پایل کې د کرنې له متخصص هدایت الله عمر خیل څخه کړې ده. هغه په دې ځواب کې وایي چې
پوست میوه تولید په افغانستان کې ډېر سوی ده، نو دې ته په کار ده چې سمه تګلاره ورته جوړه سي. اصلا داسې ده چې موږ دوه بخش د هغه لرو، د میوو په ارتباط یو هغه تولیدي بخش ده او یو وروسته له تولیده باید څه ورسره وسي. ډېر عوامل دي، یو سړی خونی یو جز د هغه کار ده. سړی خونی بالکل یو لاره د حل، یو ډېره مهمه لاره د حل ده، خو مشکل دلته ده چې باید پوس سره کم سړی خونی ورته په کار دي. دا د سړو خونو کوم په اصطلاح موضوع چې ده په افغانستان کې دغه څه ده چې هر سړی د سړو خونو تقاضا لري، خو اصلا نه پپیږي. اکثریت معلومات شاید ونه لري چې کوم رقم سړی خونی مونږ ورته په کار دي. نو هغه په څو بخشو تقسیمیږي. نو کوایا چې اوس په تفصیل سره تاسو وایم.
مهرباني مهرباني.
سړی خونی په ټوله کې په درې بخشو تقسیمیږي، یا حتی په څلورو تقسیمیږي. یو خو دغه عادي ځایونه چې موږ په کلیو کې لرو چې هغه د سیوري خواته یو کوټې جوړیږي چې هغه ته هم یو نوی د سړو خونه ویلی سو، یا په دې وروستیو کې وزارت زراعت مخکې یو څو کاله مخکې جوړې کړي دي چې هغه هم عادي چې هیڅ کوم انرژي پکې استفاده شوې نه ده. دویم هغه سړی خونی دي چې صرف یو سړه هوا تولیدي، یو مشینري پکې کارول شوې ده. او دریم نوی هغه دي چې هغه کنټرول پیسلا ای سی دی یا ایر کنډیشن مونږ ورته چې هغه درجه د حرارت کنټرولوي، یعنی په دې معنی چې هغه ثابته درجه باندې ساتي. او څلورمه نوای چې دا هغه څه ډیره مهمه د افغانستان د اکثره میوو لپاره، خصوصا هغه میوې چې د ډیر وخت لپاره ساتو، هغه ته مونږ کنټرول اتموسفیر یا پیسلا هغه سړی خونی وای چې په هغه کې غلظت اکسیجن او د کاربن ډای اکساید مونږ کنټرولو. نو په دې مورد کې باید کافي خلکو ته په هوای وسی چې کوم نو سره سړی خونی بنګ ته پکار دی، گرچه په روسي کې چې دا وزارت کوم شای جوړ کړی دی ما په ان خو هغه اسنن دی کار نه دی، مونږه هغه ته نسو ویلای چې مونږه دا یو سړی خونه ده، خو یو خونه ده منتها په عادي شکل باندې جوړ شوی ده. په دې هدف ته ما په ټوله کې دا ده چې مونږ چې اوس ګورو چې افغانستان ته له ټولو دنیا نه اوس میوې را روانې دي، او خصوصا د همسایه مملکتونه چې هغه په ډېرې ښه طریقه هغوی ساتلې دي، هغه ټول شیان مد نظر نیولي دي، نو هغوی سره مونږ باید که غواړو چې ورسره په اصطلاح د هغوی سره رقابت وکړو، باید مدرنه سړی خونې په افغانستان کې جوړې سي چې دې ته یو اساسي او دقیق کار پکار ده.
که سړی خونې نه وي لکه انګور چې ځینې په کنګینه کې ساتي، د نورو میوو لپاره د خوندیتوب دغه ساده لارې شته؟
میوې په دوا ټیپو ویشل کېږي په زراعت کې. یو هغه میوې دي چې وروسته له شکولو هغه د پخوالي په اصطلاح صلاحیت لري چې هغه پخی سي، لکه فرض مثال مڼې، لکه فرض مثال مونږ دا لکه آم، لکه کیلې، یا چې په افغانستان کې کرچ استامله، یا فرض مثال ناک په افغانستان کې، یا فرض مثال آلو دی په افغانستان کې. دا یو بخش میوې ده، او یو هغه میوې دي چې هغه وروسته له شکولو نه یا وروسته له راټولولو نه امکانات دي نه لري چې هغه پخی سي، لکه فرض مثال انګور، مونږ لکه ګیلاس، لکه زردالو، لکه انار. نو هدف په ټوله کې دا نه چې لدی دا باید مونږ پوس ولی په دې که بعضی لارې شته. انګور خو معلوم داره چې هغه د کنګینو خو ډېره سابقه هغه ده، او اغلبا چې ډېره کامیابه اوس نه ده تر څو چې زه معلومات لرم، سابقه میتود ده، اما موږ وچوای چې هغه خو ټولو ته معلومه ده چې کیدای سي په موږ وچو، یا فرض مثال بعضې میوې. اما که په رقابت مد نظر ونیسو په اوسنۍ نړۍ کې دغه میتودونه چې په افغانستان کې بدون د سړی د خونو نه استفاده کېږي ډېر کامیابه نه دي متاسفانه، او هغه موږ نسو کولای. زه خپله مې اسان دغه نه غواړم چې خلکو ته ووایم چې تاسو له دغه میتود استفاده وکړئ. ښه، په هر صورت کېدای سي یو دوه هفتې، درې هفتې، څلور هفتې هغه یو شکل ده، اما په ټوله کې په هر صورت باید گرچې خوشبختانه اوس خلک دې ته اړ سوي دي، او همچنان دې ته راغلي دي چې اوس سړی خونې ځتی باید جوړې سي، ځتی مونږ اوس هغه وخت تیر ده چې مونږ په سابقه میتودو باندې کار وکړو. هدف مې په ټوله کې دا ده چې مونږ نسو کولای چې ځتی مارکیټ ته شی عرضه کړو که عرضه کوم قیمت ډېر ارزانه وي، او هغه دې مونږ مصارف په اکثره نه پوره کوي. نو په کار دا ده که اوس غواړو چې میوې وساتو نو 100% باید په سړو خونو باندې کار وکړو.
عمر خیل صاحب، که څه هم تاسو ټینګار کوئ چې سړی خونې حل لاره ده، لیکن ځینې عام دودونه هم عام سوي نه دي، لکه د کنګینې ته چې مې اشاره وکړه، یا مثلا د افغانستان په شمال کې خټکی، چې هغه خټکی چې کلک پوست لري خلک یې په کوټو کې را ځوړندوي تر یوې مودې ساتي، مخکې تر دې چې دا برق په افغانستان کې عام شي او خلکو ته برېښنا ورسي، آیا داسې نورې لارې موقتی لارې هم شته او مؤثر کېدای شي؟
بلکل اغلار خسته، خو هدف ما په ټوله کې دار چې هدف مې په ټوله کې دار چې دا ذهنیت باید موږ خلکو ته دسی ورکو چې که واړو چې رقابت وکړو، که واړو چې یو ښه عاید واخلو، نو 100% باید په سړو خونو باندې اتکا وکړو. اما د تاسو د خبرې په تایید شته، بعضي انواع په افغانستان کې شته چې هغه په جنس پورې تړاو لري، لکه مثلا تاسو مثال د شمال د خټکی ویلې، په شمال کې یو نوع خټکی ده چې هغه په ډیر وخت ساتل کیږي، اما هغه په نوه پورې تړاو لري. که فرض مثال دا وسنی نوه خټکی چې مونږ راو مثال وایو چې دا اوس په کابل کې الحمدلله زحت ډیر سوی دي، نو یوازینی طریقه دا ده چې یا وچ سي او یا په خمی تود سره په سړو خونو کې وساتل سي. که مونږ په غزاړه سیستم وساتو نو شاید نتیجه ښه نه وي. یا فرض مثال دا اوس ګلاس دي، دا څوک موده مخکې د ګلاسو فصل خلاص، اما تر اوسه هم لا هم خلکو په سړو خونو کې ساتلي چې ډیر ښه یعنی مطلب هدف په ټوله کې دا نه چې سړه خونه اوس ډېر یو قوي ټکنالوژي نه ده چې موږ اوس باید ورته په اصطلاح هغه سو ووایل په دې چې زه نمونې د مثال لرم د کمثال کیدای شي چې دا مصارف ولري ټیکټ شک نشته اما تاثیرات زخت ډېر دي لکه بعضې کسان اوس وړې سړې خونې جوړې کړي دي چې له لمر له لوړوانګو نه استفاده کوي د لمر له انرژي نه استفاده کوي دا ډېر عام سوي دي او الحمدلله په عامېدو دي چې دا ډېر مهمه ده سکال زه شاید دې مې چې سیستم دې د پېسلام ګورته ده د سړې زنجیره وایي یا د سړو زنجیره وایي چې هغه سیستم کې دا میوه داخليږي مثلا په میدان وردګو کې هیڅ کله هم یخچالي موټر نه و سکال زردالو ته یخچالي موټر راغلی دی الحمدلله چې دا یو ښه پیشرفت ده نو زه کوشش دا کوم چې خلکو ته دا باید ذهنیت ورکړل سي یا هر څوک چې مسؤلین دي چې سړو خونو باندې باید حتما کار وسي او که دا که فرض مثال مونږه پارتي سو په مخکینی میتود یا د کنګینې یا کومبل زه فکر کوم دا به د لار د حل نه وي.